شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې آصف حبیبي راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د هرات د پخواني والي فضل الله وحیدی څرګندونې لرو چې په پاکستان کې له برمته وو د خوشي کېدو کیسه کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هرات پخوانی والی وای د اختتاب کوونکو لمنګلو رکرو خوشی سوی. د ولس مشر د اول مرسیال په مشرۍ په فاریاب کې په وزي عملیات روان دي. په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګان شورا په انتخاباتو کې خپلې رائے کاروي. افغان چارواکي وایي د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې تیر شپه خوشی سوی او بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګری ته سپارل سوی دی. شغلی وحیدی په قونسلګری کې د ازادي رادیو ته ویل چې د خوشی کېدو په وخت کې د پولیسو او اختتاپچیانو ترمنځ نشته سوی.
د دوی د پولیسو سره ډزې وشوې. پولیسو ودرول او دوی تلاشي کړ. په دې ډزو کې داسې پولیسو وویل چې یو کس وویشتل شو. دوی ونیول او زه د هغې د منګولو نه خلاص کړم. راوړم مردان پولیس سټېشن ته او د هغې ځینه وروسته د جنرال قونسل صاحب سره رابطه کړې وه او دوی ته یې حواله کړم د شپې چې اوس دلته.
سید فضل الله وحیدی د سلواغی دلوی پر درويشتمه د یو اروپایي هیواد د ویزا اخیستلو لپاره په اسلام آباد کې وی چې نامعلومو وسلولو کسانو وتښتاوه. د تښتونې انګیزه څرګنده نه ده. په فاریاب کې د ولسمشر د اول مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو د اول لواء مطبوعاتي مسؤل جګړن محمد رضا رضایی وویل دغه عملیات نن غرمه د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطات کې پیل شوی. د فاریاب چارواکي وایي د شغلي دوستم په مشرۍ به د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په شپږو ناامنو کلیو کې پوځي عملیات وسي. په دې وروستیو کې د فاریاب له دې ولسوالۍ د ناامنیو راپورونه زیات ورکول کېږي. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې له 2300 مسافرو سرونه پرې کړي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د خواجه سبزپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 2 موټرو 15 مسافر کښته او له ځنونو سره بوتلل. خو تېره شپه یې له 4 کسانو پرته نور مسافر خوشي کړل. یوې سرچینې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له 2 مسافرو چې ګرځول یوه سرونه اپرې کړي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو مسؤول د پیښې مسؤلیت اخیستی خو ویلي دي دوی دغه 2 کسان چې د ده پوینه د ملي اردو سرتیری وه په ډزو وژلې دي. د ملي اردو یو ویاند ویلي چې دوی نه پوهېږي وژل سوي کسان به څوک وي. د خوست د دولتي مزکو ادارې چارواکي وایي چې په زرګونو جری په دولتي مزکه غصب شوی ده. د مزکو د ویش ادارې رئیس سید یونس طاهری ازادي راډیو ته ویل چې په خوست کې د دولتي مزکو غصب کېدلو د دولت عواید زیانمن کړي او د ډیرو نورو ټولګټو پروژو مخې نیولې ده. بل خوا په خوست کې د کرنې ریاست یو مسؤل نقیب الله مسافر ویل چې په دې ولایت کې شاید تر 1 لک جری په پوري مزکه غصب شوی وي.
غصب شوی زمکه د شپیتو زر نیولی هم تر 1 لک جربو پورې هغه زمکه نیولی شوی دی چې د اساس په کتابونو کې په درج ده.
په ایران کې خلک نن په ملي کچه د پارلمان او خبرګانو شورا په انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي. په دغو ټاکنو کې د ولسمشر حسن روحاني اصلاح غوښتونکي متحدان له محافظه کارو سره چې د اټومي موافقې مخالفت کوي مخامخ دي. په دغو ټاکنو کې د پارلمان او خبرګانو شورا نوي غړي ټاکل کیږي. خبرګانو شورا د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسله موافقه وسوه او له ایرانه بندیزونه لرې سول، دا په ایران کې لومړی انتخابات دي. په مشهد کې یو رایه ورکوونکي حمید د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا ته ویل چې د خلکو د ګډون اندازه کمه وه.
د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا لږه وه. په یوه انتخاباتي مرکز کې زیاتو رایه ورکوونکو اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوله. ما هم د کاندیدانو شمېره له دوی واخیسته. زه په مشهد کې ژوند کوم. په ګاونډ جومات کې مې خپله رایه وکاروله. ما هم اصلاح غوښتونکو ته رایه ورکړه.
تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د ایران له خلکو غوښتنه کړې وه چې په دغو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې لویدیځ هیوادونه هڅه کوي د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې مداخله وکړي. په پام کې د دغه انتخابات په منی کې وسی. نن په مسکو کې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په عمومي مرکز کې د وینا پر مهال پوتین وویل بهرنین دښمنان د انتخاباتو لپاره تیار سوي دي. پوتین زیاته کړه که څوک د روسیې په انتخاباتو یا هم داخلي مسایلو کې لاسوهنه کوي دا زموږ حاکمیت ته یو مستقیم ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته خبرداری ورکړ چې نړۍ به ګوري چې آیا دغه هیواد په سوریه کې د شخړو درولو موافقه رعایت کوي کنه. ټاکل سوی دغه موافقه سر له سبا عملي سي. اوباما د خپل امنیتي سلاکارانو سره تر پرونی کتنې وروسته وویل راتلونکي ورځې به مهمې وي او نړۍ به ګوري چې روسیه او متحدان یې په سوریه کې لنډمهاله اوربند درناوی کوي کنه. د دغه اوربند یوه ازموینه وبلل چې آیا روسیه او د سوریې رژیم د سوریې تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې پراخ سیاسي حل ته ژمن دي او کنه. د ترکیې د اپوزیسیون د یوې مخکښې ورځپاڼې دوه خبرې لنډ څو ساعته وروسته له هغې له بنده خوشې سول چې د ترکیې سترې محکمې د دوی نیونه د دوی له حقونو سرغړونه وبلله. په نومبر میاشت کې د جمهوریت ورځپاڼې مسؤول مدیر جان دوندر او په انقره کې د هغې د دفتر د مشر اردم ګل نیول کېدل په نړیواله کچه وغندل سول او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې د رسنیو د ازادۍ په اړه اندېښنې وپارولې. د اوکراین یو تجار او د دغه هیواد د شمال ختیځ شهر خارکیف د شاروال متحد په ډزو وژل سو. پولیس وایي یوریف دیمنت هغه وخت وژل سو چې نن د شهر په یوه هدیره کې د خپل مور د قبر لیدو ته روان و. چارواکو دا قصدي وژنه بلل او وایي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د دولتي پرمختیايي بانک مشر له دندې لرې کړ. کرملین نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه بانک د مشر ولادیمیر دیمیتریف پر ځای سرګی ګورکوف ټاکل شوی دی.
دا ساجی رډو ما شمنه خبری مجله اوري. د هرات خوانی ولی فضل الله وحیدی په پاکستان کې لبرمته وسخه د خلاصون کې سکوي
ولې را په سر کې او سترګم تړلې او د پاسه نو ساده ما شول او بیا ول چې دا زم تر دا زنانه ده ول بیا ما ساده نه کوم ځو زنانه نه مرور نه خلاصون کوله.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند وایي
هغه شرط IMF مونږ باندې ښایي هغه شرط مو بشپړ کړ.
د پیسو د نړیوال صندوق ته د شرط په اړه وړاندې تفصیل درکو. امریکا غواړي چې د کندوز په یو رښتون کې چکم کسان تیرمنه په بمباری کې وژل شوی وو څو سره د هر وژل شوی کورنۍ ته ورکړي. دا مسله مو په کندوز کې یو ډاکټر سره شریکه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کانګرس یو شمېر غړي وایي امریکا باید پر پاکستان F-16 جنگي الوتکې خرڅې نه کړي او د ایران نننی پارلماني انتخابات سر. د هرات خوانی ولی فضل الله وحیدی وروسته له نږدې دوو اونیو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د تښتونکو له بندره خوشی شو. د شاغلی وحیدی د تښتونکو د هویت او د هغه د تښتول کېدو د علت په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوی. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده بیا په دې باور دی چې د شاغلی وحیدی اختطاف سیاسي انګیزه لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان کنسولګری دا تاییدوي چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونکو له منګولو راخوشي سوی دی. په پېښور کې د افغانستان جنرال کنسول عبدالله وحید بویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وحیدی هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا راخوشي سو چې د تښتونکو لخوا له یوې سیمې بلې ته وړل کېدی.
قصاص انداسه ده چې د دریم ظلمان دي چې دوی د یو ځینه بل ځای انتقالاو دوی په کوم د پولیس چک پوسټ سره مخامخ شوي دي. د اغواګران بیا نو دغه په نتیجه کې پولیس د دوی موټر ودرولې دي او شکمن شوي دي په دوی باندې. نو بیا وحیدی صاحب د پولیسو پوښتنه کړې دا خلکو نه چې دا بل سړی څوک دی موټر کې چې ناست دی. هغوی ویل دي چې دا زنانه ده. نو بیا وحیدی صاحب متوجه شوی دی چې دا حتماً پولیس دي. نو دوی عاجل د خپله توره خولۍ د مخ نه لرې کړې ده او په جګ آواز یې ویل دي چې زه وحیدی یم، پخوانی گورنر د هرات افغانستان.
شغلی پویان دغه ورځ ویل چې د پاکستان پولیسو په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. سید فضل الله وحیدی د دلوي د میاشتې په 28 نیټه د سیمهال په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول سوی چې د انګلستان د ویزې د اخیستلو لپاره هغه هیواد ته تللی و. شغلی وحیدی د هرات او کونړ د والی په توګه کار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د روغتیايي حالت په اړه ډاډ ورکوي. خو دې پیښې په افغانستان کې د ځینو کړیو او د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د پاکستان د نیت په تړاو پوښتنې راپیدا کړې دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده ازادي رډیو ته په دې اړه وایي.
زه فکر کوم دا د وادي سب پېښ چې بالکل سیاسي پېښه وه او دا د پاکستان د دولت اتمن لاس پکښ کې، خصوصا د دوی د استخبارات کوم چې ارګانونه د هغو پښکې لاسو، ځکه دا په یو اطراف کې یا په یو ولسوالۍ کې د پاکستان یا په یو ډېر لیرې منطقه کې دا پېښه نه ده رامنځته شوې، ځکه چې دا خپله په پایتخت کې ده او بېرته د ده ازادول په دونه ډېر لږو ورځو کې دوی غواړي چې وښيي پاکستان چې موږ د افغانستان سره اوس نږدې اړیکې لرو او د دوی سره یو کاري کوو، ځکه چې پلان شوی عمل و.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سید فضل الله وحیدی تیر شپه د خیبر پښتونخوا د مردان لسیمی د پاکستانی پولیسو لخوا راخوشي او په پېښور کې د افغانستان کنسولګری ته سپارل شوی دی. پاکستانی پولیسو هم د نوموړي د تښتول کېدو په اړه تر اوسه وضاحت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د هرات او کنړ پخوانی والي فضل الله وحیدی چې نشې دوی ونې مخکې له اسلام آباد اختطاف شوی وو په خیبر پښتونخوا کې خوشي شو. له خپله وحیدی په واورو چې د اختطاف او له یرغملو د راخوشي کېدو کیسه کوي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مسؤول حمید مهمند مرکه کړې.
ډاکټر صاحب وحیدی که سره ته وکړئ چې تاسو په دومره موده کې چې په بند کې وای د تختونکو، تاسو سره د دې چلند په څه ډول صدمه شکنجه یا نور څه رواني؟
نه 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 نه، رواني خیر، رواني شکنجه خو هر لحظه وه او هر دقیقه وه. په دې چې د هر خبره د رواني شکنجه خبره وه چې یعنی هر حرکت کې داسې فکر کېده چې دوی مرګه بل شی نشته کنه، لکه دا توره خولۍ په سرول مخ پټول حرکت کنه، دا رواني دا شان خو ډېر زیات وو. په فضل د خدای داسې فزیکي خبره نه ده چې
وحید سب کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړي، ستاسو د ازادېدو تر شا هم ستاسو خپل همت نغښته و. البته د پولیسو چک پوسټ سره چې تاسو مخامخ شوې نو تاسو خپل غږ پورته کړو او دا د سبب شو
چې تاسو چې یو خولۍ را په سر کړو او سترګې تړلې وې او د پاسه لوی څادر یې اچول و. بیا ویل چې دا زوم سره ده زنانه ده، ویل بیا ما څادر لرې کوم زنانه نه ورو ده د خلکو ته ولم دا نه پېژنم چې ته نه وی او دا د پوښتنې تاسو پولیسو سره
وحیدی سب محترم دغه خلکو سره چې دومره مدته تاسو وای تاسو برداشت څه ده؟ دا کوم خلکو دا دې څه وختل تاسو نه
ولا دا خو ما ته نه معلومه ده، ځکه چې زما سترګې پټې وې نو دا ما بيخي لیدلې نه دي. یو کس چې ما ته ډوډۍ راو او یو کس نیمو چې خبرې کولې نور ما نه لیدلې بيخي. دا معلومات نو پولیس اوس کولای شي چې ورکړي، ځکه چې پولیس وویل چې موږ نیولای ده نه نیولای خو تاسو ته وکړو حساب ونکي.
بالکل وحیدی سب یو بل مسله چې مثلا پر دومره مده کې چې تاسو له دې سره وای دوی تاسو په یو ځای کې ساتل کې نه دودري ځای ته تاسو انتقال کړی وای؟
نه دودري ځای نه ته انتقال کړم، د خیر دا غم د انتقال موضوع چې دوی دی.
دا یو مسله چې په اسلام آباد کې هغه هم د جنا سوپر مارکیټ ته نږدې سیمه کې چې تقریبا ډېر امن سیمه ده، تاسو تختول هم ځنه پښتنې راولاړ کړو د یو افغان چارواکي تختول، یعنی دا تاسو فکر نه کوئ چې ممکن ځنه حکومتي کړې په دې کې لاس ولري؟
ولا نو نه دې ځین شرایط باندې زه دومره نه پېژم او دا خبرم په تحقیق کې
فضل الله وحیدی وو چې په پاکستان کې یرغملو را خوشی شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو اوریدل شي. د امریکا پوځ غواړي د کندوز د حملې د قربانیانو کورنیو ته یو اندازه تاوان ورکړي. د امریکا هوایي ځواک د میزان په میاشت کې په کندوز کې د بې پیولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې د دغه روغتون د یو شمېر کارکوونکو په شمول تر 40 زیات کسان ووژل. د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په اړه عصمت څاروان په کندوز کې د چارو له کتونکي ډاکټر نصیر سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې تاوان به تر څه حده د قربانیانو د کورنیو د غم له کمولو سره مرسته وکړي.
ډېر بحثونه فکر کوم چې شوي دي، دغه د مسؤلین د ام اس اف یا ډاکټرانو بدون سرحد او د امریکایانو په منځ کې او دا د شهیدانو زخمیانو د فامیلو په منځ کې یو تعداد بحثونه شوي دي. ولې فکر نه کوم د مثال په ډول یو ډور چاوونکی د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور شهید شوی دی، یو مشر د کور په حالي اقل په یو میاشت کې 2700 تر زر ډالر پورې معاش درلوده. د درې میاشتو معاش کې دوی کې د شپږ میاشتو معاش کې دوی فامیل ته ورکول کېږي او درې دغه سرپرست د کور هم دی او دوړې راوړونکی د کور هم دی. که 5000 ډالر باندې که دوی وغواړي چې دوی وغولي او باقي مانده دوی ونشي کولای چې خپل ژوند مخته بوي، دا خو ډېر لوی یو ځای دی. ولې فکر نه کوم چې په دې کمو پیسو باندې دوی فامیلونه خیرات وکړي، ولې چې یو قصدی کار دی. په قصدی کار کې په سهوه کې شوی وه، خوشحاله چې دوی منلی وای. دا قصدی کار دی. شفاخانه د دکتورانو بزن سرحد داسې یو ځای و چې تقریبا په ټول کندوز کې دا یو رڼا ساحه وه. دا پېژندل کېده چې داسې یو شفاخانه ده، دغلته په بل رڼا ځای نشته. دا رقم یو ځای
داسې هم ویل کېږي چې په وژل شویو کسانو کې ټوله هم عادی خلک او نرسان او یا طبي کارکوونکي نه ول. وایي داسې ویل کېږي چې په دغه روغتون کې د دولت ځینې وسلوال مخالفان هم بستر ول.
زه داسې یو شی وایم چې زه چون شفاخانې ته نږدې یم، د شفاخانې اکثریت مسایل نه زه خبر وم. تقریبا څوارلس نفره فکر کوم چې د خپله د شفاخانې کسان دي، او په دې کې داسې بېچاره غریب کسان دي چې په جنګو کې دوی زخمیان شي، او د لپاره چې بل هېڅ چاره نه وه. فقط په دې ټول کندوز کې یوه شفاخانه فعاله وه، او اکثرا دوی تللي وو همدغه شفاخانې ته تللي وو. د نورو ولایتونو حتی راغلي وو، دا زخمیان چې شي وو دوی راغلي په همدغه شفاخانې کې دی. دوی ول شهیدانو کې په هغه څو نفره چې شهیدان شوي په مجموع کې زه دقیق نه پوهېږم، د 50 نه زیاتره هغه په مجموع کې 130 نفره زخمي شهیدانو فکر کومه. نو دا درته وایم چې څوارلس نفره د خپله د کارکون د شفاخانې چې په دې کې ډاکترانو نرسان هم ورسره شامل وو، او باقي مانده دغه بېچاره کسانو چې زخمیانو چې دي راغلي وو، عادي کارګر د شفاخانې داسې کسان شهیدان شوي.
که چېرته د امریکا پوځ حاضر نه شي چې د وژل شوو کسانو په مقابل کې د هر نفر په مقابل کې تر $6,000 زیاتې ورکړي، څه فکر کوئ چې د قربانیانو کورنۍ به دا پیسې قبول کړي؟
یو طرف باور نه کوم، یو طرف باور نه کوم. زما نظر دا دی چې که امریکایان $6,000 باندې د یو انسان وینه ارزښت ولري چې دوی غواړي چې یو عمدي کار هم کړی، داسې یو امریکایي یو ګوته د فامیلونه وایي چې موږ به یو ګوته پرېږدو، موږ به $2,000 ورته ورکړو، او یا دا چې موږ مطابق د شریعت د اسلام شي چې شریعت وایي موږ ته د هغه تاوان راکړي. $6,000 په دغه وخت کې هېڅ ارزښت نه لري. یو فامیل هم هغه مصارف د مړي شوی دی، د خیرات شوی دی، دغه خلک چې اوس په یو کال پورې دوی فامیلو ته ځي ورځي، دغه مصارف $6,000 شوی دی.
ډاکټر نصیر وویل د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون د قربانیانو له کورنیو سره چې کومې د کومو مرستو ژمنه امریکا کړې ده، دا خورا لږې پیسې دي. د افغانستان مالی وزارت وایي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا دغه وزارت ته د ټاکل شوي مالي هدف ته پوره کېدو په بدل کې نړیوال بانک افغان حکومت ته $15 میلیونه امتیازي پیسې ورکوي. په دې ترڅ کې مالی وزیر ترکیه ته سفر کړی دی. دا سجر اډو خبریال قسیم سولمل د مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی سره مرکه کړې، او لومړی په ترکیه کې د IMF له استازو سره د افغانستان د مالی وزیر د لیدنو د هدف پوښتنه کړې.
د افغانستان د مالی وزیر د فبروري د میاشتې په 14مه نیټه د یو پلاوي په راس کې چې پکې د افغانستان د مرکزي بانک رئیس هم او نور استازي هم ګډون درلود، دوی استانبول ته سفر وکړ. د سفر موخه دا و ترڅو د IMF د هغو پروګرامو په اړه چې د افغانستان لپاره لري په غاړه بحث وسي، او د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په کتو سره پر داسې پروګرامو او برنامو کار بحث وسي چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
که لږ څه د همدې پروګرامو په تړاو باندې معلومات ورکوئ چې دا پروګرامونه دقیقا په کومو برخو کې دي، آیا دوی غواړي نوې ژمنې د افغانستان د حکومت سره وکړي او که څنګه، که دا مسله روښانه کړي؟
ګوره، یو خو هغه مالی هدف چې د افغان حکومت لپاره ټاکل کېږي، تیر کال زموږ لپاره مالی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ د IMF لخوا ټاکل شوی وو، چې موږ خوشبختانه نه یوازې دا چې هغه 1.2 میلیارد افغانۍ مو ترلاسه کړ، بلکې په دې وتوانېدو چې 1.22 میلیارد افغانۍ هدف لاسته راوړو. دغه کار د دې لامل شو چې موږ هغه شرط چې د IMF موږ باندې ښی وو، هغه شرط مو بشپړ کړ، او دا د دې لامل شو چې اوس موږ د IMF سره یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په اوږدمهاله او منځمهاله پروګرامو باندې بحث وکړو. کوم هدف چې د افغانستان لپاره د عایداتي سرچینو لپاره ټاکو د حقایقو پر اساس وي، او د اوسنۍ وضعیت پر اساس وي، او د ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو یا اکونومیک ریفورم په برخه کې له دوی سره بحث کیږي، ترڅو د افغانستان لپاره داسې یو اقتصادي ماډل وټاکل شي چې د اوسنۍ شرایط او وضعیت سره جوړ راشي، او دغه په اساس موږ وکړای شو چې اقتصادي پرمختګ ولرو.
نو دغه کوم اصلاحات چې دوی پیشنهاد کړی و او اساس هغه غوښتي و، یا کوم ډیډلاین چې په حساب تاسو ټاکلی و، شرایط چې ټاکلی و، د دې مقابل کې دوی افغانستان ته کوم امتیاز هم منلی دی او که څنګه؟
ګوره، دغه مالی هدف زمونږ لپاره ټاکل شوی و، دا خو زمونږ تعهد له دنیا سره چې مثلا IMF سره چې مونږ دغه مالی هدف پوره کوو. چې خوشبختانه هدف نه دی، هدف څخه ډېرې پیسې مونږ لاسته راوړي. بیا د ورلډ بینک یا د نړیوال بانک سره زمونږ تعهد دا و که چېرې افغان حکومت په دې وتوانېږي چې خپل هغه مالي هدف یعنې 114 میلیارد افغانۍ لاسته راوړي، د ورلډ بینک یا د نړیوال بانک لخوا د افغان حکومت سره یو مقدار امتیازي پیسې د مرستې تر عنوان لاندې په پام کې نیول کېږي چې هغه 15 میلیونه ډالر وه. دا چې مونږ د هدف څخه زیات پیسې لاسته راوړي، خوشبختانه هغه 15 میلیونه ډالر چې د امتیازي پیسو تر عنوان لاندې راځي هغه مونږ ترلاسه کړ او د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل شو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم صاحب وړاندې مو د یو شمېر امریکایي سناتورانو له مخالفته خبر وو چې وای پر پاکستان باید جنگي الوتکې خرچ نه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي سناتور جان مکین د سنا د بهرنیو اړیکو له کمیټې وغوښتل چې پاکستان ته د F-16 جنگي جټ الوتکو پلورلو په اړه یو غونډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر وکیلانو د دې الوتکو د پلورلو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. پاکستان ته د دغو الوتکو د پلورلو پریکړه امریکا د فبروري په 12مه کړې وه. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې رئیس سناتور جان مکین خبریالانو ته ویلي چې دی د اوباما ادارې د پریکړې په اړه اندیشمن دی چې وایي غواړي پاکستان ته د جټ الوتکو پلورلو موافقه منظوره کړي. د ده په خبره د دغې پریکړې وخت سم نه دی او د دې موافقې په پایله کې له هندوستان سره د امریکا اړیکې هم باید په پام کې ونیول سي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې جان مکین ویلي چې دا موافقه باید وځنډول سي او پریکړه دی د امریکا د راتلونکي ولسمشر ادارې ته پریښودل سي. د ویلي چې په دې اړه غونډه بل سناتورانو سره مرسته وکړي چې د الوتکو د وړاندې سوي خرڅلاو په اړه باید څه وسي. د امریکا حکومت رواني میاشتې فبروري په 12م اعلان وکړ چې پاکستان ته د اضافي اتو F-16 جټ الوتکو رادارونو او نورو تجهیزاتو د پلورلو پریکړه منزور کړه چې د 699 میلیون ډالرو ارزښت لري. هندوستان په چټکۍ سره پر دغه موافقه انتقاد وکړ. په بل غونډه کې امریکایي سناتور راند پال پرون ویلي چې یو لایحه وړاندې کړې چې پاکستان ته د امریکا لخوا د وسلو پلورلو موافقې لغوه سي. امریکایي وکیلان د مارچ تر 12مې وخت لري چې د الوتکو د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. داسې اقدامات لږ تر سترګو کېږي ځکه چې داسې موافقې له هر ډول رسمي یادښت مخکې لومړی ښه څېړل کېږي او دا څرګنده نه ده چې آیا وکیلان به د الوتکو د خرڅلاو دغه موافقه لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند ډیوډ مکیبي ویلي چې د F-16 الوتکو خرڅلاو به له پاکستان سره د تروریزم او سختریزۍ پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي او دا موافقه د پاکستان، امریکا، ناتو او سیمې په ګټه ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مکیبي ویلي د پاکستان اوسنۍ F-16 الوتکې په اوسنیو عملیاتو کې ډېرې ګټورې ثابتې شوې دي. دغه عملیات د سختریزو وړتیا کموي چې د تروریزم لپاره د پاکستان خاوره د خوندي ځای او په افغانستان کې د سختریزۍ لپاره د اډې په توګه وکاروي. مکیبي ویلي چې سپینه ماڼۍ د کانګرس د اندیښنو په اړه خبره ده او له وکیلانو سره به د سلا مشورو لپاره په تماس کې وي. د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب کارکر د اوباما ادارې ته اجازه ورکړې چې د الوتکو د پلورلو له موافقې سره سم اجراءات وکړي، خو ده ویلي چې اجازه به ورنه کړي چې د بهرنیو نظامي مالي مرستو له پروګرامه د امریکا په پیسو دغه الوتکې واخیستل سي. کارکر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کریتا د رواني میاشتې په سر کې په یو لیک کې ویلي چې دی له حقانی شبکې سره د پاکستان د اړیکو په اړه اندیښنه لري. حقانی شبکه یو سختریزه ډله ده او امریکایي چارواکو مخکې ویلي چې په افغانستان کې په حملو کې لاس لري.
خبری مجله اوري.
په ایران کې د پارلمان او د خبرګان د ځواکمنې شورا د استازو د غوره کولو لپاره انتخابات روان دي. د ایران انتخابات د ځل د پخوا په پرتله په نسبتا آزاد چاپیریال کې ترسره کیږي او ځکه تمه ده چې د منځلارو سیاسي ځواکونو د پیاوړي کېدو باعث به شي. خو د ایران خلک چاته او په کومو شرایطو کې رای ورکوي او د رایو نتیجه به یې څوک واک ته ورسوي؟ په دې اړه احمد تکل د نړیوالو خبري رسنیو په حواله تفصیل اوروي.
ایرانیان له متحدو ایالاتو او نورو لویدیزو هیوادونو سره د ایران له اټومي موافقې وروسته د لومړي ځل لپاره رایه ورکوي. منځلاري ولسمشر حسن روحاني د 2014 کال په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې په ایران کې به اقتصادي اصلاحات راولي، له نورې نړۍ سره به د ایران اړیکې ښه کوي او په کور کې دننه به ټولنیز محدودیتونه له منځه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې ټول ایرانیان کولی شي په انتخاباتو کې ګډون وکړي او په دې ترڅ کې د اپوزیسیون مشر مهدی کروبی د 2011 کال په انتخاباتو کې له نظر بند کېدو وروسته په لومړي ځل رایه ورکړه. د کلمه خبري ویبپاڼې د راپور له مخې کروبی په خپل کور کې رایه ورکړه. راپور زیاتوي چې د رایو یو سیار صندوق د کور ته استول شوی و او د خپل رایه پکې وکاروله. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د پارلمان او د خبرګانو د شورا غړي انتخابیږي. پارلمان چې د اسلامي شورا مجلس نومیږي 290 څوکۍ لري، خو د تقنین په چارو کې محدود صلاحیتونه لري ځکه هر تصویب شوې لایحه د شورا نگهبان لخوا بیا کتل کیږي. مګر کله ناکله د بودیجې او د حکومت د مصارفو او له وزیرانو د پوښتنو ګرویګنو په برخه کې نظر ورکولای شي. خبرګان هغه شورا ده چې ستر مذهبي مشر غوره کوي. اوسنی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای دی او دا انتخابات د ده پر مقام مستقیم اغیز نه لري. د خبرګانو اته اتیا کسیزه شورا چې غړي په اتو کلونو کې یو ځل له خپله منځه نوی ستر مذهبي مشر رسمن غوره کوي په ایران کې مهم رول لري او ښایي په بله دوره کې د نوي مذهبي مشر د غوره کولو لپاره غونډه وکړي، ځکه د اوسني مشر شپږ اویا کلن آیت الله علي خامنه‌ای د روغتیا په اړه اوازې په 2014 کال کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې ده د پروستات عملیات وکړل. خو په دې انتخاباتو کې هر څوک ځان نشي کاندیدولی ځکه ټول کاندیدان باید د شورای نگهبان په نوم د یوې بلې شورا لخوا تایید شي او په دې څارونکې شورا کې چې اساسي قانون پیشبینه کړې ده د مذهبي مشر او بنسټپالو ملایانو په خوښه محافظه کار سیاستوال غړیتوب لري. څارونکي په دې باور دي چې ښایي د دې انتخاباتو په نتیجه کې به د ولسمشر حسن روحاني پلویان یو څه بریاوې ترلاسه کړي او حتی که په پارلمان کې د اکثریت په ترلاسه کولو بریالي نشي، لږ تر لږه د محافظه کارو نفوذ ښایي محدود کړای شي. د څارونکو په نظر د دې انتخاباتو نتیجه به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د بېلابېلو سیاسي ډلو د ملاتړ کچه هم معلومه کړي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
پسې کاکه امر د دې شکه مثبت تغیرات
راځي په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مخای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د وسه د 200 وهی ودونو اساس په سویس کې راغونډ شوی چې د دې ادارې لپاره نوې رئیس غوړه کړی. په لومړي سر کې د چوکۍ ته 15 تنه کاندید ول، خو یو ساعت کې یو ساعت مخکې یو کاندید انصراف وکړ. اوس په فیفا یا د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د څلورو کاندیدانو ترمنځ انتخابات روان دي. تر رای ورکولو لږ مخکې یو کاندید ټوکیو سیکسویل ناببره وویل غواړم چې له کاندیداتوري تیر شم.
دی
وایي غواړم چې تاسو حیران کړم، زما کمپاین نن پای ته ورسید او زه له کاندیداتورۍ تیریشم. د هر هغه چا تر څارنې لاندې به کار وکړم چې ستاسو څلورو په منځ کې رئیس غوره شو. هیله لرم چې یوه ورځ دا ریاست یوې ښځې ته ورسیږي. سیکسویل د جنوبي افریقا ده. د هیڅ کاندید ملاتړ ونه کړ. داسې ښکاري چې په نننیو انتخاباتو کې به تر نورو مخکې د بحرین شاهزاده شیخ سلمان ابن ابراهیم الخلیفه وي. نوموړی 50 کلن دی او تر دې مخکې د بحرین د فوټبال د فدراسیون رئیس.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس په هم ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلي اس ام اسونه ولولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحد افغان له هلمند لیکي چې چارواکي دي د هلمند امنیت ته توجه زیاته کړي. عبدالجبار لیکي د موټر کرایې زیاتې دي او تیل ارزانه شوي دي، باید چارواکي توجه ورته وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي دا ښه کار وشو چې فضل الله وحیدی خوشی شو.